د ماسخوتن نه په چشوي احمد چې بریم دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال احمد یلدز سره نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویسټ د دې لیدنې کتنې خبر په خپله ایکس پاڼه کې ورکړی دی. خدای نه دی ویلي چې د چیرته د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره کتلی دي. د دې غونډې په اړه چې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم وه، ښاغلی ویسټ په افغانستان کې د زده کړو او اقتصادي ثبات په برخو کې د ترکیې د هڅو ستاینه وکړه. جولیا پارسی د افغانستان د ښځو د خودجوش تحریک جاکپورې غړي نن طالبانو په کابل کې نیولې ده. د دې غورځنګ یوې غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه، وی ویل چې د اغلی پارسی زوی هم طالبانو نیولی او کله چې په خپله جولیا پارسی نیوله د هغې کورې تلاشي کړی او یو شمېر اسناد یې هم ورسره وړي دي. څو ورځې مخکې د همدې خودجوش تحریک بله غړي ندا پروانی طالبانو نیولې وه چې لا هم د طالبانو په بند کې ده. د طالبانو ویاند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په کار وو چې د دوی د حکومت د پرسنل پیژندلو په اړه بحث شوی وای. زبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې نن لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بحثونو کې پر یو دوو کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار باندې خبرې وشوې. د طالبانو ویان زیاته کړه چې په کار و چې د ملګرو ملتو په سازمان کې د تور لیست په ختمېدو، د بندیزونو په لرې کېدو، د افغانستان د پیسو په ازادېدو او د دوی حکومت د رسمیت پیژندلو موضوعاتو باندې بحث شوی وای، حوالارې لټول شوی وای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د سیشنبې په ورځ په امنیت شورا کې وویل چې له طالبانو سره د نظر لوی اختلاف لا هم په خپل ځای دی او له دوی سره تعامل په مثبت لوري روان نه دی. د افغانستان د وښو دوه لوبغاړو محمد خالد هوتک او نصرت الله حبیبي نن د آسیایي لوبو په نیمه پای لوبه کې ماتې وخوړه. هوتک له یو چینایي لوبغاړي او حبیبي له یو ایراني څخه ماتې وخوړه. دا دواړه افغان لوبغاړي د دې ماچ سربیره د برونزو مستحق شوي دي چې له دې سره د چین په هانګژو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې افغان لوبغاړو د برونزو درې مډالونه اخیستي دي. درېیم یو محسن رضایي په تکواندو کې ترلاسه کړی دی. د پاکستان د سند یالات په کاشمیر سیمه کې نن په یو کور کې د راکټ لانچر د مرمۍ د چاودنې له امله اته تنه وشل شوې دي. پولیس وایي چې په وشل شویو کې 15 ماشومان، یو نارینه او دوه میرمنې دي. په سیمه کې د پولیسو افسر روحیل کوسا ازادي راډیو ته وویل چې دا مرمۍ ماشومانو په بهر کې پیدا کړې وه او کور ته یې وړې وه. ښاغلی کوسا زیاته کړه چې د پیښې تحقیقات روان دي. او ست راټو په منځني سپه دولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتو په غونډه کې دا اندیشنه څرګنده شوه چې د لوږې او فقر له امله په لسګونو زره کموم را افغان جونې واده شوي دي. په دې اړه د طالبانو د بیان سپیه الله مجاهد څرګندونه هم لرو.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو سغم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
د ډیورن کرښې په اوږدو پراته قومي مشران د لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي.
د لارې تړل دا یو بل جبر دی. د دې سیمې په پښتنو باندې مونږه ډېر سخت افغان لرو د دې لارو په بندش باندې.
نن د ګرځندوی نړیواله ورځ ده.
اسلامی امارات دراتلو سره څلور سره 200 بهرنی سیلانیان هیواد ته بیل ابیل روسی مسایلیدنه کړی.
دا به هم واوري.
زمون د کورنا تقریبا یو کیلومتر لري یو بمبدا چې هلته سماتورونه هر ورځ او په پښکو کې مونږ ته د سکول وبراوړي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ملګرو ملتو کې د متحد عربی اماراتو استازي وای په افغانستان کې فقر او بیوزلی ممکن اتیا سرنجونی واده کولو تاړيستي وي. لانا زکی نصیبه د سرګندونی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا ځانګړي غونډه توکړي. هغه دا هم ویل چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین د شوزو وضعیت چې د نړۍ په کچه د شوزو د حقونو تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د شزو برخې اجرایی رئیس سیما باهوس وای د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچین توپ کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهدان دي. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي الهانا زکینوسی بوای اقتصادي بحران په افغانستان کې د خوځو وضعیت چې د نړۍ تور ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړي. تر دې کچې چې د نوموړې په خبره فقر تر اویا زر نجونی واده کولو ته اړ کړي دي. هغه پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل
میلیونونه کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدلو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپلې کم عمله لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړو. د 1402 کال په خبرګولي میاشت کې د احصایي ملي ادارې ویلي وو په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایی رئیس سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. مرمن باهوس د امنیت شورا په غونډه کې وویل
ښځې موږ ته وایي د دوی په ژوند د محدودیتونو د نوملړ په دوام سره دا محدودیتونه په ځانګړي ډول د دوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا په ډېر شدت سره په دوی عملي کېږي، ځکه طالبان دوی د دې حکمونو په عملي کولو مسؤول ګڼي. د دې دوامداره محدودیتونو او نورو شیانو په ګډون د ماشوم د ودونو او د ماشومانو کار کې زیاتوالی ګورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره ده هم وایي چې افغان ښځو ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د بحث په خبرګون کې دا کوچني موضوعات وبلل.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو سغم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
طالب چارواکی داسې مهال د افغانانو بشري حقوق کوچني موضوعات بولي چې نړیوالې ټولنې په روښانه ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته له احترام پرته به د نړیوالې ټولنې برخه ونه ګرځي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2:00 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
کونړیان وایي د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه د بندو لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د کونړ او کوزې پښتونخوا ترمنځ پخوا د موټرو څلور او نورې پلسکونو فرعي لارې موجودې وې چې خلکو به پرې په اسانه تګ راتګ کاوه، خو له تېرو نږدې 12 فرعي لارې بندې شوې دي او ولسونه یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کوزی پښتونخوا د ناواګۍ په سیمه کې یو ځل بیا په سلګونه قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان سره راټول شوي وو او د لارو پرانیستلو غوښتنه یې کوله. قومي مشر مولانا خانزي په ازادي راډیو ته وویل د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته ورونه قومونه آباد دي او د لارو بندېدو سره یې تګ راتګ بند شوی او سوداګري ختمه شوې ده.
تر د منځنۍ ایشیا مرکزی ایشیا پورې په دې باندې به د پښتنو سیمه ییز روزګار هم روان و. دغه رنګې تر د پېښوره پورې د ملکنډ ویجن پورې د تجارو د سوداګرو جوپې قابلې به د سامانونو سره تللي. د ډیورنډ په کرښه دواړه یو خوا پښتانه یو کروڑ خام قبیلې آبادي دي. د دې ژوند جواک سماج دا مات شوی دی، تګ راتګ بند شوی دی او د هغې په نتیجه کې تیاره جوړه ده او دغه تیاره د بدامنۍ په شکل کې دوام موندلې.
هغه راته وویل پښتنو ته پردیو جنگونو او د پاکستانی حکومت بندیزونو ځانی او مالی زیانونه اړولې دي او لا هم د دغه جبر سره مخ دي.
یو خو د سیمې بدامنۍ جنگونو پوځي عملیاتو ځپلي، بل خوا چې کوم دی د ناپاس په شان د لارې تړل دا یو بل جبر دی. ردی سیمې په پښتنو باندې دواړه خواو ته ولسونه دا شریک غږ کوي چې دا لارې دې موږ ته کولاو شي چې تګ راتګ هم پکېږي او چې په هغې کې ځای په ځای باندې اوس لویې لارې ټاکل شوي. په باجوړ کې ناپاس لویه لار ده، دغه رنګ په دیر کې بینشای ده، په چترال ارندو کې سلیم خان دی، په مومندو کې ګوسړی ده.
د باجوړ بل قومي مشر شیخ جهانزاده وایي د لارو بندیدو سخت خفه کړي او د بیر تخلاصولو غوښتنه یې بیا تکراروي.
دواړه ترته ترکانې قام پروت دی، سلارزې قام دواړه ترته دی، مامون قام دواړه اړخونو ته پروت دی، داسې مومن دواړه ترته پراته دي، صافي پراته دي. نو موږ ډېر سخت خفګان لرو د دې لارو په بندش باندې، او د دې لپاره چې کومه دی زمونږ قامي مبارزه چالو ده، او عوامي نشتلګونم په دې حواله باندې د پاکستان په پارلیمان کې او ځای په ځای باندې په ولسي غونډو کې د میډیا د لارې عوامي نشتلګون د مشران غوښتنه کوي.
د دوی په وینا چې د تورخم لاره ډیری وختونه د دواړو حکومتونو د سیاستونو او پالیسیو له امله بندیږي او خلک ستونزو سره مخ کیږي. که د ناواپاس او نورې تړل شوې لارې پرانیستل شي، د تورخم بندېدو په صورت کې له دغو لارو هم خلک ګټه اخیستلی شي. څه موده وړاندې د کونړ او د کوزي پښتونخوا د باجوړ او مومندو قومي مشرانو په ناواپاس کې یوه شریکه غونډه هم کړې وه، چې هغه وخت طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د لارو بندېدو له امله د ولسونو ستونزې ګوري او په پرانیستلو کې یې هیڅ ډول مشکل نه لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ عوامي نېشنل ګوند او یو شمیر نورو پښتنو سیاسي مشرانو هم د پاکستان له حکومت د بندو لارو د بیرته زر پرانیستلو غوښتنې کړې، خو د پاکستان حکومت د هیچا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د باجوړ، مومندو او کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د کوزي پښتونخوا او کونړ ترمنځ د ناواپاس، غاخي، کنډو، بینشاهي، دوکلام او نورو لارو پرانیستلو غوښتنه کوي، چې پاکستانی حکومت د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او وهلو نوې لړۍ پیل کړې، چې تر اوسه یې په زرګونه ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان نیولي دي.
په کونړ کې د ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته یو شمېر قومي مشران په دې باور دي چې لارې باید د افغانستان او پاکستان لور ته پرانیستل شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال د افغانستان د استازي نصیر احمد فائق او د پاکستان د استازي منیر اکرم ترمنځ لفظي شخړه وشوه. د پاکستان استازي وویل چې فائق د افغانستان استازی نه دی، او فائق بیا وویل چې ځینې هیوادونه دوه مخی سیاست کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د سه شنبه په ورځ ترسره شوه، د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق او پاکستاني استازي منیر اکرم ترمنځ لفظي ناندرۍ. د افغانستان استازي پاکستان د ترهګریزو ډلو په ملاتړ او پاکستاني لوري د افغانستان استازي د امنیت شورا په غونډه کې د ناسمو معلوماتو په وړاندې کولو تورن کړ. دا لفظي ناندرۍ وروسته تر هغې رامنځته شوې چې د پاکستان استازي په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په اړه د حکومت دریس په ډاګه کړ او وی ویل چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان موقت حکومت او افغان ولس لومړیتوبونو ته ځواب ووایي. نوموړي وویل چې نړیواله ټولنه دې په سفرونو د طالب چارواکو بندیزونه لرې کړي او په ملګرو ملتونو کې دې طالبانو ته استازیتوب ورکړي. دغه پاکستانی ډیپلومات د دې ترڅنګ دا هم وویل چې نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د هیچا استازیتوب نه کوي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وویل:
I am representing Afghanistan at this council and speaking the anguish.
زه د افغانستان استازي مو د افغانانو د درد او غم په اړه خبرې کوم چې د هغو هیوادونو له لاسوهنه سوريږي چې دوګونو لوبي کوي. لوی خو وايي چې موږ د ترهګري قرباني یو او بل خو په افغانستان کې د ترهګري ډلې ملاتړ کوي او هغه نورمال خي.
خو د پاکستان استازي منیر اکرم د نصیر احمد فائق د دې څرګندونو په خبرګون کې وویل چې دا یو لوی بینظمي ده چې د امنیت شورا هغه ته بلنه ورکړي څو په دې شورا کې خبرې وکړي او ناسم معلومات وړاندې کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه صلاح الدین سیدی وایي پاکستان نه وي خو افغان طالبان د ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي، خو له بلې خوا بیا په نړیوال سټیج په افغانستان کې د طالبان حکومت ته لابي کوي.
پاکستان در ټول تاریخ، خاصتا در 40 سال گذشته سیاست های دوگانه،
پاکستان د تاریخ په اوږدو کې په تیر بیا په تیرو 40 کلونو کې د افغانانو د سولې پر ضد دوګونی سیاستونه او داسې سیاستونه کارولې چې د نړۍ لپاره د دهشت او ترهګری خطرونه رامنځته کړي دي. په نړۍ کې چیرې چې ترهګریز عمل تر سره شوی، پاکستان سره ارتباط درلود او نړۍ په دې پوهیږي. په افغانستان کې دوی ترهګریز ډلې لیږلې. نو ویل شو چې د نړۍ او د افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست دوه مخه او جنایي سیاست دی.
د سیاسي چارو بل په احمد خان اندر بیا وایي پاکستان تر د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړي. نو موري زیاته کړه:
د پاکستان لپاره مهمه نه ده چې په افغانستان کې امارت حاکمی او یا هم جمهوریت او یا هم په ملګرو ملتونو کې د امارت استازي او کله جمهوریت خو دوی کوشش کوي د افغانستان له خلکو سره خپل دښمنی وخی.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق ته هم وویل چې له دوه کلونو راهیسې له کله چې طالبانو په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړی، په دې هېواد کې بشري، سیاسي، ټولنیز، امنیتي او د بشري حقونو وضعیت خراب شوی دی. هغه وویل چې اقتصادي او بشري کړکېچ لا هم ژور شوی او اوسمهال 90% وګړي په فقر کې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ناګورنو قرباغ له لانجمنې سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو بهیر دوام لري او د ارمنستان چارواکو ویلي چې له سیمې د هغو جبري بې ځایه شویو کسانو شمېر چې ځانونه یې د ارمنستان تر خاورې رسولي لسګونو زرو تنو ته رسېږي. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له اذربایجان وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې لاندې کړې ناګورنو قرباغ سیمې ته لاړ شي. نور په دې راپور کې
د ارمنستان حکومت نن اعلان وکړ چې له ناګورنو قرباغ سیمې له 20 زره زیات کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. له سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو لړۍ وروسته له هغې تیزه شوې چې اذربایجاني ځواکونو تیرونی په دې لانجمنه جلا غوښتونکې سیمه کې چې نړیوالې د اذربایجان د خاورې یوه برخه بولي، د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او د سیمې بشپړ کنټرول یې ترلاسه کړ. په ایروان کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان ویاندې نازلی بغدا اساریان نن رسنیو ته وویل چې تر نن سهاره پورې ټول ټال 20015 کسان چې په زوره په ناګورنو قرباغ سیمه کې خپل کورونو کډه کېدو ته مجبور شوي دي ارمنستان خاورې ته داخل شوي دي. هغه زیاته کړه چې دغه بې ځایه شو شاوخوا 28 زره رسمن ثبت شوي دي. اذربایجان په سیمه کې د چټکو پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو او د اور بند له ټینګېدو څلور ورځې وروسته د سپتمبر په 24 ارمنستان ته غزیدلې یوازنۍ لویه لاره د هغو خلکو پر مخ پرانسته چې هڅه کوي له سیمې ووزي. باکونن وویل چې په دغو چټکو پوځي عملیاتو کې چې د سپتمبر له 19 تر 20 پورې په سیمه کې ترسره کړل، د دوی لوري د پوځي پرسونل 192 غړي او یو ملکي وګړی وژل شوی دی. د اذربایجان د روغتیا وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه عملیاتو په نتیجه کې نور 1500 سرتیری ټپیان شوی دي. په عین حال کې دغه جلا غوښتونکو سیمه استازي گیګیام سټیفا نیان نن ازادي رادیو ته تایید کړ چې د تیلو په یو ټانک دی ول مې ورځ په 14 کې د آتش پیتو کسانو مړینه تایید شوه ده. تر دې مخکې رسنیو د ارمنستان د روغتیا د وزیر په حواله د وژل شو کسانو شمیر 125 تنه خودلې وو. د ناګورنو قرباغ د سیمې د وضعیت په اړه د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک له اذربایجان وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته د اجازه ورکړي چې لاندې کړې سیمې ته لاړ شي. پر سیمې د بشپړ کنټرول د ټینګولو لپاره د اذربایجاني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د دې سیمې په زرګونو ارمن ټبره اوسېدونکي خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. بایربوک دغه راز وویل چې پریکړه کړې چې د خپل هېواد بشري مرستې یو ځل بیا زیاتوي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته به د 2 میلیون یورو پر ځای 15 میلیون یورو اضافي مرسته ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره د چهارشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې باید په ناګورنو قرباغ سیمه کې د ولسی خلکو امنیت خوندي کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د پهنې د حقونو د فعال متیولو ویسا اعتراض کوونکې میرمن ندا پروانی د حقیقت خوند او د څلور کلن زوی د خوشکېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان د یو نړیوال میکانیزم درامسته کولو ژغ هم کړي چې له بشري حقوقو څخه سرغړونکو سره حساب کتاب وشي. جزئیات په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د قلم لارې ټولنې د مشر او د زده کړو د حقوقو فعال متیولا ویسام د اعتراض کوونکو میرمن ندا پروانی د هغې د خاون او د غشان د هغې کوچنی زوی د ژر تر ژر خوشکېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د چهار شنبه په سهار پر خپل ایکس پاڼه په بیلابیلو سیمو کې د ماشومانو لپاره د ویسا د تعلیمي فعالیتونو یو ویډیو په خپرولو سره لیکلي، نن د پوهې د حقوقو لپاره د یو فعال متیولا ویسا چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د اعتراض د دلیل له امله د طالبانو له لوري نیول شوی شپږ میاشتې پوره کیږي. د قلم لارې ټولنې غړي مرزي حافظي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د ویسا د نیولو په اړه دوی او د هغوی د کورنۍ غړو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی.
اندېښنه یې د مدني فعالانو، د ویسا د کورنۍ ترمنځ، د همکارانو ترمنځ، د ټولو ترمنځ واقعا زیاته کړې ده، او موږ په همدغومره موده کې یو داسې ځواب نه دی ترلاسه کړی چې بالاخره ویسا د څه لپاره نیول شوی او هغه به څه وخت سرنوشت معلومیږي، څه وخت به دغه د بند شپې ورځې پای ته رسیږي. زمونږ هیله هم لکه نړیوالو ادارو همدغه ده چې ژر تر ژره د ویسا د خوشي کېدو لپاره د طالبانو د ادارې لخوا اقدام وشي.
خود طالبان حکومت مخکې ویلو ویسا د خپل سرو مشکوکو فعالیتونو لامل نیول شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د غراز دی وی موتریزه میرمن ندا پروانی د هغه د خاوند او څلور کلن زوی په نیول کېدو خوښنی څرګنده کړي او ویلي دي چې تر اوسه د هغوی د برخلیک په اړه هم معلومات نشته. دغه سازمان د طالبانو حکومت څخه وغوښتل چې ندا پروانی د هغه میړه او زوی ژر تر ژره پرتل کوم شرطه خوشی کړي. د خود جوشه میرمنو غورځنګ تر دې وړاندې ادعا کړې و چې پروانی د هغه میړه او ماشوم د تیر شنبه په ورځ د کابل په خیرخانی سیمه کې د هغه د کور مخ ته د طالبانو لخوا نیول شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د سرغړونکو د حساب ورکولو لپاره د حساب ورکونې او خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کولو غوښتنه هم کوي. په همدې حال کې د بیپولي خبريالانو نړیوال سازمان آرسف یو ځل بیا د طالبانو له زندان نه د افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خلاصون غوښتنه کړې ده. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندر ازادي راډیو ته وویل
د مرتضی له بنده نه میاشتې تیرې شوې دي او اوس د هغه د قضیې په اړه لږ وضاحت ترلاسه شوی، خو د هغه د خوندیتوب له امله زه په دې اړه نور جزئیات نشم ورکولی. یوازې دومره ویلی شم چې د هغه حالت ښه دی، خو په ښه شرایطو کې نه دی، ځکه چې ما د هغه څخه لیکونه ترلاسه کړي دي. هغه تر فشار لاندې دی او د اندېښنو له امله خوب نشي کولی.
خو موږ غوښتل چې د دغو کسانو د برخلیک او د بخښنې نړیوال سازمان او د بیپولي خبریالانو د غوښتنې په اړه له طالبانو حکومت وپوښتو، خو ویاند ذبیح‌الله مجاهد او د غراز د استخباراتو ویاند خلیل همراز د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا ستر ټو د دې سات په خبرونه کې تر نه نیمه بجو وروسته د سپورتونی پروګرام لرو. په دې کې مو له بیلابیلو سپورتي خبرونو خبرو، خو نن د سپتمبر 28مه د ګرځندوی نړیواله ورسته. په ورته وخت کې شمیر افغان ګرځندویان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د شزو انجونو پر ګرځندوی بندیز لګولو د خلکو اقتصادي څرخ او د ګرځندوی صنعت د داخلیانو صنعت اغیزمن کړی دی. خو یو شمیر بهرنیان په تیرو دو کلونو کې افغانستان ته تللی دي. جزئیات په دې راپور کې چې دی وی کورنۍ ګرځندوی په شخ پیلی شي.
برای گردشگرهای خارجی نسبتا آزادتر است، اونا چون از خارج میان.
نجیب الله یو افغان ګرځندوی او د بامیان وردګ ولایت اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې هم بیلابیلو ولایتونو ته تفریحي سفرونه کړي دي. نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې تفریحي چاپیریال په بشپړ ډول نارینه شوی دی،
مثل کاپیسا او ولسوالۍ مختلفش.
د کاپیسا او د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو په څیر تګاب، نجراب او سیاد ته لاړم، د تخار برخو ته لاړم، ډیرو نورو ولایتونو ته هم لاړم. ټوله فضا نارینه ده،
در کل فضای مردانه است.
روح الله هم وایي چې سږ کال فاریاب، بلخ، بامیان، جوزجان او بدخشان ولایتونو ته د سیل او تفریح ځایونو د لیدو په موخه تللی دی. هغه وایي د سړک خوندیتوب ښه دی، خو د سیلانیانو شتون د پخوا په څیر نه دی.
هیچ مشکل نیست، مسیر را به خاطر جمع یعنی در امنیت میتونم که به چکر برم، به سفر
کولار کی کوم استون زنه شته. موږ ټول کولای شو یو ځای شو، چکر او سیاحت تلاړ شو او میله وکړو. مګر د پوخه په پرتله یو توپیر دا دی چې دلته وس محل د خلکو شمیر کم لیدل کیږي. تیر وختونه کې بدل ته بندي امیر کې ډیر خلک لیدل کیدل چې چکر او میلو ته براتلل، خو وس کم رنگ دی.
نفوس مردم او تعداد مردم خیلی زیات کم شوه.
د هرات ولایت اوسیدونکو نظری چې په ورستیو میاشتو کې د افغانستان څو ولایتونو ته سفرونه کړي، په ځینو ولایتونو کې د خلکو د بازار له خرابوالي کیسه کوي.
ولایت زیبای پروان، کاپیسا و پنشیر از مناطق سرسبز
د پروان، کاپیسا و پنشیر خولی ولایتونه لشنو سیمو څخه دی چې ښه هوا لري او له طبیعي زیرمو ډک دي. دغه ولایتونو خلک ډیر میلمه پال دي، خو پرې وروستیو کې د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ډیر بې ثباته او ناخوښ دي.
زلزله و ناراضي بودن.
د بامیان ولایت اوسیدونکي سوریا اساس هم د بند امیر د هوا او هغه ځای کې د خلکو د کاروبار د نه ځلېدو خبره کوي او وایي
بس فتی کازی که بروی سیاحت بکنی ببینی
دیده لپاره چی تفریح تولار شی میلا او ننداره وکړی لموسم او کی هوا څخه خوند واخلی ادا کوم ستونزنه ده، مګر مخ کی چی تاسو غختل په لیوالتیا مینا ونګیزه لار شی او لتفریح څخه خوند واخلی دا سینه ده. د اوس لپاره په بند امیر کې بندیز لګول شوی چې د دکاندارانو فعالیت اواید یې اغیزمن کړای دی.
چنین نیست فعالیت و اواید امی دکاندارا را متاثر ساخته.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفی د روان کال د چنګاښ په څلورمه بند امیر ته د ښځو او نجونو تګ منع اعلان کړ. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو وایاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال حیات الله مهاجر فراهی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ګرځندوی د ورځې په مناسبت جوړ شوي کنفرانس کې په افغانستان کې د بهرنیو سیلانیانو د زیاتوالي خبر ورکړ. نوموړي په دغه کنفرانس کې د خپلې وینا په یوه برخه کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون څخه خپره شوه وویل:
اسلامي امارت د راتلو سره 4200 بهرني سیلانیان چې د بیلابیلو هیوادونو سره تړاو او تعلق درلود، هیواد د بیلابیلو سیمو څخه لیدنه کړې او دا اعمار ورځ تر بلې اضافه کیږي او زیاتیږي.
بل پلو د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاڅون وایي که د طالبانو حکومت د ګرځندوی پر صنعت لګېدلي بندیزونه لیرې نه کړي په افغانستان کې به د بهرنیانو حضور کم شي.
کله چې بند امیر باندې اسلامي امارات حکومت بندیز ولګوي نو زه فکر کوم چې دا بندیز به نړیوالو ته هم یو څه بانف نور هم په لاس ورشي، بیا به ونه کړي چې دوی خپل ګردشکاران راواستوي د افغانستان د هغه تاریخي ځایو او تفریح ځایونو څخه لیدنه وکړي، ځکه چې دوی دا فکر کوي چې دا محدودیت چې افغانستان په شوژو باندې وضع شوی دی اعتبار ډېر دی چې موږ باندې هم دغه محدودیت وضع شي.
په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت په وده کې و، خو اوس یو شمېر کورني ګرځندویان وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر ګرځندوی بندیز ولګوه په یو شمېر ولایتونو کې په دې صنعت او د خلکو پر اقتصاد یې منفي اغېز کړی دی. د 1980 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د ګرځندوی نړیوال سازمان د سپتمبر 18 د ګرځندوی نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. دغه نېټه په 1980 کال کې د ملګرو ملتونو د ګرځندوی د نړیوال سازمان لخوا تصویب شوه چې د همدې ورځې په توګه وټاکل شوه. د دې اساسنامې تصویب د نړیوال سیاحت په برخه کې یو مهم ټکی ګڼل کېږي. سکل د ګرځندوی نړیواله ورځ د سیاحت او زرغونې پانګونې په نوم نمانځل کېږي چې تر 2023 کاله پورې د ملګرو ملتونو د سازمان تګلاره د غوره نړۍ لپاره د پراختیایي او دوامداره اهدافو د لا زیاتې پانګونې اړتیا په ګوته کوي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته پاده سلام. اسلامي امارات موږ دا غوښتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان مهاجرو پوښتنه وکړي چې ولې وایي، ولې ټکوي، ولې زنداني کوي. زموږ مهاجرو خویندې وړونه ماشومان ټول هلته د کراچۍ کوټه اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول، ظلم ستم پر شروع دی. ای دا که د دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع وي، دوی قرار ورته کښېنستله، قرار نه ورته کښېن. دوی ولې د دوی څه دا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست، ولې زنداني کوي دا عجزې، دا کوشنان، دا پر څه شي باندې؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانی از ولید پکتیکا ولایت ورګنول سورای سره خبر کوم. د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو څخه مدا وختونه ده چې شهیدانو او مؤمنینو پیسې ورکړي، بیا که دوی د پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځولي دي، مطلب د یو نفر یعنی چې اتلس کله عمر یا سن ولري کارونه نشته، که ګرځوي شپږ زره اووه زره روپۍ د ګرځولي وای نو موږ نه تقریبا څوارلس پنځلس زره افغانۍ ګرځولي دي، دوهویشت زره روپۍ راکړل دی، د نورې تقریبا شپږ تر زره روپۍ نه دي راکړي. نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو یعنی جناس چې دي دا سخت قیمته دي بازار کې، دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي. نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د معلولینو او معیوبینو پیسې په وخت سره ورکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سپورت اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سپورت لډګرمو له بیلابیلو خبرونو خبرو، خو